معلمشان و خدمتکار جامعهشان. تشکر.
سلامونه ته بجې شوې زه امید زهیر ملمو روانه خبری خبرونه کې هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخیره به لږ څه باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغه مرستو کې د 15,000 په شاوخا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغه لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده د راپورونو لمخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي تفصیل به ورسته په یو مفصل راپور کې واوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتانبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د بل په توګه کار کوي روزا اوتانبایوا د خبره پنون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کړې یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد درامسته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه د بانکداري او دنجونو موضوعات وڅېړل شول نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پیلېږي په یو لوبه کې به نن سریلانکا له نیمې بیا سره مخامخ شي او بله لوبه د متحده عربي امارات او هالند ترمنځ ده دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز سکاټلند زیمبابوې او ایرلند سره یو ځای شوي دي ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ انګلستان سره وکړي خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمرینی لوبه کوي د ایران پاوین زندان کې د اور لګیدو لامل الګ تر لګاته تنه ټپیان شوې دي د ایران لپاره د ازادي رادیو څنګه رادیو فردا پرون را معلومات تر لاسه کړل چې دا وین زندان په مت څنګه کې خلکو بغاوت کړي دا څنګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي په خواله رسنوي کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاری چې لدی محبت څخه لوګي او د اور لمبي پورته کیږي او همدارس د ډزو غونه اوریدل کیږي عین شاهدان ویل دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تل خلاري بندوي د ایران دولتي رسنوي د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړي چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې و خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلل او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پروند او رضاکارانو ډزې وکړې چې یو لس کسانې ووژل او 15 نورې ټپیان کړل د وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي سهار مو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانزویو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلی ژمنه ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمينه برابرولی شي
دغه وضعیت په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنگ لاره نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لاره نه حل کیږي
د اکتوبر 14 د خوړو نړیوال ورځ د خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومه کچې دی
دا غرمه خو بيخي ډو مړ نه خو سار خو چې اور خو به ما بل ماشان خو ماشان خو کله کله نه شي دا څه دي
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو څرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگټن سفیر احضار کړی دی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې بعد درسي ساعت د ازادي رادیو ځنګړی خونیس پروګرام واوري په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانزیو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي د طالبانو وایي دا خبره په ترکی کې د دینی عالمانو یو غونډه ته ورسره تر دې وکړه چې واشنگټن د نجونو د خوانزیو د بندیدو او د خوځو حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمیر چارواکو په سفر بندیز لګولای دی
د طالبانو د حکومت ویان د ترکیه په دیار بکر شهر کې د اتحاد علما او مدارس ته نهضت پونم د دینی عالمانو وی غونډه ته د وینا پر مهال یو ځل بیا شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو شونځل شپږم ټولګي پورته پرانیزي ذبیح الله مجاهد د شمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگټن د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوه چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحده ایالاتونو پریکړه غندلیا ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږی لپاره نه بلکې د خپل ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیه تر غونډې یو ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتر خبره شوې و د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې و او په دې اعلامیه کې ویل شوې چې افغانستان یو خپلواک او خپل دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي کلتوري ټولنیز اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن بی پورس د طالبانو هغه وسنیو پخونیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شزی او جونې ځپلیدي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. زبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو په چمتووالي او د شونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی، خو دا ونه ویل چې دا کار به کله بشپړی شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په شوانځیو کې پخوا هم بیلې وې. د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علما او غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 1320 پوهنتونونو کې پولیسکونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه پروسه شال کابل ونیو ژمنه یې وکړه چې د نجونو شوانځي به پرانیسي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به شوانځیو ته ځي، خو د وري په دوهمه چې شوانځي پرانیستل شول د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته شوانځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونه په خوانی سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبه په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او زنینور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سولې دراتلو په هدف سره راټول شوی او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت لرای ولري. خداسه حرکتونه کول چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې غیزمن تمام شي. په کانادا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکو شینکې کډو خیل د ازادي رادیو خبريال سره مرکه کې هم دې پښتنې ته خپل مرکه په ځواب ویلو سره پیلوي.
سما په ان باندې د افغانستان د فیلی معزلې او د حل لپاره هم د رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې یا په یو حرکت کې سر راغون شي تر څو پورې دغه وړتیا په افغانان کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنگ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه الکیږي، او عدالت په دې معنی چې په افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولست رای نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو به تر به هم دا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کړو خیل مخکیم په یو شمیر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نور هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقشه نه ده؟
پان باندې نه، هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري بلخره احساس د مسؤلیت کوي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کړي شي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووسي، د سیاسي نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي،
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. دو پیام لرم. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو لارې باید د خبرو اترو لارې نه دي په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پر واقعاً دغه غوښتنه په یو قوت بدل شي او 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 د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه به ملل ټولنې خصوصاً امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره هم دغه پیام ده چې طالبان به دا درکړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخی او منفی تجارب د افغانستان په دې تاریخ کې به زده کړی وي، چې د جنگ لارې، د زور لارې، د وژنې لارې، د دیکتاتوري لارې نظامونه نشي کولی چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي، او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټې وانخلي، احساس د مسؤلیت وکړي. زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده، ځکه چې دوی اوس په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده یې چې کړی هغه باید پلی کړي، او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان را وباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو رئیس سیاسي حل ته باید افغانانو سره ورسیږي، تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل وچی د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د سیاسي فعالیت لپاره وروسته یې د افغانستان په چارو او شرایطو د دې د اغیز په اړه خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تیر دوه میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریخي دي. د رسنۍ کارکونکو چې خپل دندې پریخي لامل د طالبانو لخوا پر رسنۍ سخت محدودیت یاد کړي. لبلې خوا د رسنۍ ځینې ملاتړي بنسټونه وای روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتون ته ځوابونه وای. جزئیات د خاطر پر دې سپاره پور کې
خبرنګاران ورسنه
د طلوع نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې روان کال د اگست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هیواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنۍ د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیر یو کال کې د ماسک په سر په خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا د نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه خزینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او همدا شان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
د طلوع نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خبرولو سره له افغانستان د وټولو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیر دوه میاشتو کې خپل دنده پریښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړی سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دغه رسنۍ یو بل کارکونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپل دندې او هیواد پریښودلو لاملونه دا سه بیان کړ.
دری اواخر مو همیشه
په دې ورستیو کې موږ د امارات لخوا نه ډیر مکتوبونه تر لاسه کړل، او هر ورځ پر رسنیو کې قیدات وزا کېدل. ځان یو کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه وو. همدا لامل و چې خپل دنده مې پریښودله. زما په ګډون ډیر هغه کسان چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه، د وطن پریښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو همداراز د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو له امله په تیرو دوه میاشتو کې نه کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې کار کاوه خپلې دندې پریښودلې دي. د دې خبری رسنۍ اوسنیو چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بل خوا په افغانستان کې د رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازی ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړې چې د رسنیو د کارکونکو او همدارس خبریالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې په اوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده، او دا د نورو خبریالانو او رسنیو په روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت ته په کتو سره خپلې دندې پریږدي.
د طالبانو حکومت په تیر یو کلن مزل کې شاوخوا 80 سلنه رسنۍ بندي شوې، او نږدې 80 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې پریښودلې دي. چې د ارقام تیرونې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له ازادي رادیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویاندیانو زبیولا مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. د لوبې بعد د یو نوی تر پایه د اتو لوبډلو ترمنځ وي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یو ځای شي. لومړی به نن سریلانکا او نیمیبیا سره مخامخ شي او بل لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. تر خوای بیا بل ګروپ کې چې بي ورته وایي ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای دي. دا هم باید په یاد ولرو چې افغان لوبډله هم سبا بنگلاديش سره په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ کیږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی به د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ ده او بلې به د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستیګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لار وکړي.
کمی ټیمونه د کرکټ ته ډېره ښه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو وو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیایي جام وګاټو. ویسټ انډیز هم دغه شي، همدا اوس خپل هغه کیریبین لیګ ټورنمنټ ختم کړ، ډېر ښه ټورنمنټ جوړ کړ نړیوال جام نه مخکې.
له ټاکلیو اصولو سره سم به بل پړاو ته له لومړۍ مرحلې دوی نورې لوبډلې هم لاره کوي. د ښاغلي عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کاره لوبډله ده او له دې سره څنګ ته به متحد عربي امارات بل پړاو ته لاره وکړي.
د آسیایي هیوادونو کې بیا د شلاوري د کرکټ تر ځانګړی اعتداد پروت ده، نو ځکه زه وایم چې امارات به هم د ګروپ نه
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 28مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوه لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړی لوبې د همدې پړاو له پیلېدو سره سم په لومړۍ ورځ یعنی د اکتوبر په 28مه له انګلستان سره ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. جو بایدن د اکتوبر په 14مه باندې چې د پنجشنبې ورځ کې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند لپاره د کمباین کمیټې د وینا پر مهال وویل چې ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد غیر منظمه اټومي وسله لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنشن بی پرز د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شاید د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړی دی. د وی زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیرانه کړی یم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د نه تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو زرداری زیاته کړه چې له کومه ځایه چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده، دوی د اټومي انرژي لرنډیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مڼې په ویب پاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې د پوروسی سفر کې چې واشنگتن ته درلود، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریک نه شو. بوټو زرداری زیاته کړه چې دا څه فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزار ولبه د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چارواکي کولای شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړي اندېښنې حل کړي. د روټرز اژانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد تړیکی چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمۍ دوبي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 مده خړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونه کسانو ته د خړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خړو لکموالي زوريږي وايي ارشیوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته واستوي. د هم په دې اړه تفصيلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
دا گرمی خو بیخی مړی خو نه خورو سهار خوی تیار خور بیا بل ماښام خورو ماښام خورم کله کله نوی شی دغسې بیدر گرمی چی نشته بی چی وخورو.
د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پورې منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافی خواړه کولای سي ډیر ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوړو ځواکي په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګنو کړهونو کړيږي. حتی ځینې کسان اړسوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې څلور ویشت میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیرو ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډی کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چی نسته بیړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیکښي نو ته بیا دغسې یو د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا ورېجې مرېجې رالېږلې بېګا لیکانه غلي وخړې اوس بیا دغه وچې جوړوي موږ یې سره تعلیم مهرباني چې چای نو له دوه خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شوار غوره سوی. هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښول سوي. د نړیوالو هغه مالي مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واک لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د وسیدونکو بس بیبی غوندی په میلیونونو کسان په افغانستان کې لوږه او قحطی کړیږي او د لاس نیوی په تمه دي.
پونه شم کول کنه نس نو لزګې ماده تاسو خپل باندې نس په چیو په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چی روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانې دلی روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور سوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او افغان هنرمند او د پښتو ادبیات خوونکو عبد القیوم ناصح د 33 کالو په عمر وفات شو. عبد القیوم ناصح په موسیقي کې کلونه کلونه تدریس وکړ او خپل هم په پښتو، دری او اردو ژبو سندري ویلي. د صادق رښتینی د هغه ژوند او هنر ته لنډه کتنه کړي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دری ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دری او اردو ژبو هم سندري ویلې دي. استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد یعقوب، استاد قاسمي او استاد رحیم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد رحیم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی رحیم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 لمریز کال راپدې خو د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسه وو او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصح هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1928 مریض کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار په انتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناصح د پښتو ادب سره د بیکچمنی په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناصح صاحب نه واجدا چې د یو استاد وو، یو شوغون کی وو، یو راهنما وو، ډیر شاګردان یې ورسول او په زمون کې د ادبیات په اړه کې د هنر سره هم ځات علاقه درلوده.
استاد ناصح ته په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل شو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. نوموړي دوه ودونه کړی و خو نارینه اولاد نه درلود. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و د 1401 کال د سمبولې پر 28 نیټه د درو بیا کالنې په عمر وفات شو.
گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم.
د استاد ناصر د ژوند او هنر پاړه د دې راپور په پایته رسیدو سره وخت په کابل کې 8:13 کېدونکو دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخیره به لڅ باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی وایان وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې د خوراکي توکو په دې مرستو کې د 1500 ټنه شاوخوا د خوراکي موادو ذخیره کول چې په هغه کې لری سیمې هم شامل دي. د ژمي په اوږدو کې به لاري بندیږي ورته ورسیږي. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ دا ورځ داسې مال راځي چې لولاندې ویل کېږي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون انسانان بشپړ خواړه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. مرمن روزا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو لسرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې ده. یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو په موضوعاتو بحثونه وشول. وطن بایوا تیره میاشت د یوناما مشر وټاکل شو او د امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نامیبیا سره مخامخ شي او بل لوبه بیا د متحده عرب امارات او هالند ترمنځ ده. څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې بیا ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای شوي دي. ټاکل شوی چې له دې دوو ګروپونو بعد څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. را په داسې حال کې چې افغان لوبډله به هم د شنبې په ورځ انګلستان سره خپل رسمي لوبه وکړي، خو له هغې وړاندې به سبا د دې جام د تیاریو لپاره افغانستان او بنګلاديش سره مخامخ شي. د ایران په وین زندان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څنګه راډیو فردا معلومات خپخی چې د وین زندان په مات څنګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څنګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې شادل کیږي. په خواله رسنیو کې خبري شوی ویډیوګان خی چې د دې محبت څخه لوګي او د اور لمبي پورته کیږي او همدارس د ډزو غوناوریدل کیږي. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون دوه ورځاکاره پوځیانو ډزې کړې دي چې 11 کسانې وژلي او 15 ټپیان کړي دي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران بیا چې ډزې کړې وي د زواوی ډزو پر مهال وژل شوي دي. ډیر زیاته مننه چې را سره وي او سم لژمنې سره سم درسي ساعت د ازادي رادیو ځنګړې اونیز خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زکونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخپرې دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی مقتدا وای چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین دراتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام دراتک په وړاندې څه ډول عکس العمل و. دا هغه پښتنې دي چې خوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و خلق په کوم حالت کې وو، در کوم یرغلونو او در کوم خلکو واک پر موږ باندې چلیدی، موږ خلق په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتالي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنۍ څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده، په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په دا درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېست کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجی میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرو کې چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو شمو کې وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و. نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې و پاڅون ته اړ ایستلي و. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک وو. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی وو. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزي وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له خونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک یې کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپله اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډۍ د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راولپنډۍ ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. څرنګه چې موږ وویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې و چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونګي مو واردل چې د پوزي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمه او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل وو چې انګلیسان یې د تقانې کړل چې اوس د دې وخت را رسیدل چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
اله د چې د خونکي لوري په درسی ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سزاگانی در بخما خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے سچ دسڑا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے ہے دوہار
خمر